سلامونه نن یک شنبه د سوار یا غوی میاشتې یو دیرشمه او د مې یوویشتمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبرې مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرنو کوو. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وایي په فرا کې د بخش آباد بند د رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه د دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیستې په اړه په جوړو شویو مراسمو کې دا خبره وکړه. هغه وویل په ټوله فرا کې کور په کور ګرځېدلی او یو بانکي حساب پرانیستی دی چې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه هم کړې. د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام په مهال پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړ پوړو چارواکو ډول ډول د خبرداري ډکې څرګندونې کړې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال جمالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره په سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کې چې د هلمند له سیند د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړ پوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایرانی لوري ویلي که طالبان د هلمند له سیند نه د اوبو پوره حق ورنه کړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سیند نه د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونه یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکټینګه کړې، خو د اوکراین د دفاع وزارت دا اداره دوي. یفګنی پریګوژن ویلي چې پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکټینګه کړې. د هغه په یو ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکېچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. ملیار وایي وضعیت ترنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشته ترکیې 3,400,000 وګړي له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلي ټاکنو کې د رای ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلي ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم بریالی نه شو چې د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ د ټاکنو اکثریت رای وګټي. قلیچدار اوغلو خبرته رای ورکړی کچېرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10,000,000 پناه غوښتونکي وباسي. د بورکینا فاسو په لویدیځ کې د مالی پولې ته څیرمه د افراطي مشکوکو وسلوالو لخوا په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. یو محلي چارواکي پرون شنبه دا خبره د فرانسې خبري اژانس ته کړې. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي نامعلومو وسلوالو د حمله په کای کلي کې د جمعې نه وخته کړې. ځایي اوسیدونکو هم د حملې خبر تایید کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
موږ په ټول فراه ولایت کور په کور ګرځېدلی.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته واګیاس په روانه خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ چې وامه اوریدل راپورونه هم درته لرو. هغه راپورونه چې په دې خبرونه کې به ووري، په لسګونو هغه افغانان چې ټاکل شوي و د امریکا متحده ایالاتونو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. همدا ډول د افغانستان لپاره د ایران سفیر کاظمی قومی ویلي چې په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت دفاع لپاره لاس په کار شي. دا لنجه د افغانستان او ایران ترمنځ پر سوداګرۍ څه اغیز کولای شي؟ او همدا ډول د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. په پیل کې هم د پایله پورته راځو. په لسکونو افغانان چې ټاکل شوي وو د امریکا متحده ایالاتو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک پراته دي. له دې ډلې ځینو یې په افغانستان کې له امریکایي، برېټانوي یا هم د ناټو د نورو غړو هیوادونو له پوځیانو سره همکاري کړې. اوس د امریکا په کانګرس او د برېټانیا د حکومت په حلقاتو کې د دغو هیوادونو ته د افغانانو د لیک د چټکوالي پر موضوع بحثونه شوي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
کته هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله په پوره کېدو دي، خو په زرګونو افغانان چې مجبور شوي له افغانستان ووزي لا هم په ځینو هیوادونو کې بې برخلیک پراته دي. د ځینو دغو افغانانو د لیږد پروسه ډیره ورو روانه ده، یا هم ځینې افغانان چې په قاچاق لارو څو اروپایي هیوادونو ته ورغلي د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې ترجمانان او هغه کسان هم شامل دي چې د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې له امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دغو زرګونو افغانانو له ډلې لای هم ګڼ نه دي توانېدلي د امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي، چې اوس له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د امریکا د تګ په انتظار دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د متحدانو د ښه راغلي د عملیاتو په چوکاټ کې 6000 افغانان منلي دي. د برېټانیا حکومت بیا ویلي هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې له برېټانوي پوځیانو سره همکاري کړې وي. د برېټانیا د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ګڼو افغانانو ته چې په خطرناکو لارو له افغانستانه برېټانیا ته تللي ویل شوي چې دوی د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د یوه افغان پیلوټ یادونه هم کړې چې د طالبانو له ډاره په وړه کښتۍ کې له خپلې مېرمنې او اولادونو سره برېټانیا ته تللی، خو اوس برېټانوي چارواکو ویلي دغه کورنۍ به د کډوالۍ د یوې لانجمنې پالیسۍ له مخې روانډا ته ولېږل شي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوازې برېټانیا نه ده چې په دې برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه هم نه دي توانېدلي چې د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي شان وان ډایور چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو یا تخلیه د پروسې بنسټګر دی ویلي زیات افغانان امریکا ته د مشروطې لنډمهاله بشري اقامې له لارې راغلي چې اوس یې موده په ختمېدو ده، ځکه دغه پروګرام دوه کاله وخت لري. په کانګرس کې د ډیموکراتانو سناتورې امي کلابوچار له کانګرس غوښتنه کړې چې د وضعیت د تعدیل په نوم قانون تصویب کړي چې له مخې یې د لنډمهالې بشري اقامې له لارې ورغلي افغانان وکړی شي په امریکا کې خپله استوګنه تنظیم کړي. د استادو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړي الکساندریا اوکسایو کورتس ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ دوه ګونی چلند کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې لا هم هلته پاتې دي وایي چې د نیول کېدو، شکنجې او حتی وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت یوې افسرې چې د دو ماشومانو مور ده او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
میډم په هرات کې د کومندو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. له یوې خوا کرایي کور، د اوبو، برېښنا او نورو شیانو لګښتونه، له بلې خوا امنیتي ګواښونه چې نه په ډاډ تګ راتګ کولی شو نه هم مېلمستیاو ته تللی شو. د اردو پخواني غړي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پخوانیو پوځیانو او یا هم هغو کسانو چې په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه له خپل بې برخلیک حالاته شکایتونه کړي دي.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قومی وایي که چیرې په هلمند سیم کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس پکار شي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې ښاغلي قومی ویلي چې طالبان باید د 1351 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویل چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. د هلمند له اوبو د ایران د حق پر سر د کابل او تهران ترمنځ په وروستیو کې لفظي کړکېچ زیات شوی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول لانجه د کابل او تهران ترمنځ پر سوداګرۍ او پانګونه څه اغېز کولی شي؟ زموږ همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا د کابل او تهران ترمنځ سوداګري څومره اغېزمنولی شي.
چیری اختلافات دی حتی ورسیگی چه مسلحانه نخط وشی و دی حالاتو که بندور نبندیگی او تجارتی نظم لبای نزی او راک لورک نکیگی او انتقالات صورت نشی مندلی.
افغانستان چې په سوداګرۍ کې پر خپلو ګاونډیانو متکی دی، له ایران نه ځان په سوداګرۍ کې څومره بیلولی سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه افغانستان یو وارداتی هیواد دی، علال اکثر خپل نننۍ ضرورتونه د بهر څخه راواردوي او اوس مهال ایران د افغانستان اول نمبر تجارتي شریک دی. په 2018 کې کچه د تجارت د افغانستان او ایران د ایران د 2500 میلیون ډالر صادرات او د افغانستان لخوا هم تر 30 میلیون ډالر څخه کم صادرات شتون درلودل او موږ خپل اولیه ضرورتونه لکه خواړه، لکه پوشاک، لکه ساختماني مواد او د سون مواد لکه تیل او ګاز د ایران څخه راواردوو. او که چیرې دا مشکلات راپیښ شي دا خلک پکې متضرر کیږي، عادي مرد خلک سوداګر پکې متضرر کیږي او د مستهلکین متضرر کیږي.
ګڼو افغان پانګوالو خپلې پانګې په دې وروستیو کې ایران ته لېږدولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی په دې برخه کې ستاسو په نظر څه اغېز کولی سي؟
برسیره پر هغه ډېر افغانان په ګوت ګوت د ایران کې تجارتونه لري، کارخانې لري، کاروبار لري. تر هغه 1.5 میلیارد ډالر چې تاسو ویلي هغه برسیره مسایل دي، تر هغې څخه زیات دي، ځکه چې یو څه سوداګران د افغانستان بینلی تجارت کوي، د ایران څخه دوی تیل او ګاز افریقې ته صادروي او نور هیوادونو ته صادروي او دریم هیوادونو ته صادروي، نه یوازې افغانستان ته بلکې نور بهرني هیوادونو ته هم صادروي او د هغوی کاروبار ښه دی. د خلیج له لارې دا کاروبار کوي، عربانو سره هم شراکت لري او ایرانیانو سره شراکت لري او په صنایع د افغانستان کې هم ایرانیان ډېر پانګونې کړي دي. پارک صنعتي هرات کې، پارک صنعتي کندهار کې، پارک صنعتي کابل کې دا جاینټ وینچرونه یا ګټ شرکتونه د افغانستان دي او ایران ډېر زیات دي. که دا مناسبات خرپل شي دا نه یوازې تجارت ته بلکې صنعت د افغانستان ته هم صدمه رسیږي، ځکه چې نیمه پروسس شوي مواد د صنایع د افغانستان هم د ایران څخه راځي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافیزی و چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر سر د ترینګلتیا په اړه خبرې کولې. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان چې له ناروې فعالیت کوي د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې پر طالبانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام لړۍ ډېره شوې او په وروستیو پیښو کې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو افغان د قطر په تور اعدام شو. بلخوا په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي چې هیواد یې د افغان کډوالو شمېر چې په هیواد کې د افغان کډوالو شمېر له 5 میلیونو ډېر دی او د دغه لوی شمېر کډوالو مدیریت د نړیوالو پام او ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لبیا راګرځیدو وروسته په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ چټکه شوې ده. دغه سازمان چې دفتر یې په ناروې کې د خپل د جمعې د ورځې ټویټ کې ویلي، لک تر لکه شپږ افغانان په 2023 کال کې په ایران کې اعدام شوي دي. دغه سازمان په وینا په وروستۍ قضیه کې د تیرې پنج شنبې په ورځ د سعید په نوم یو افغان د قتل په تور اعدام شو. د ایران د بشري حقوقو سازمان زیاته کړه چې د 2023 کال له پایله د طالبانو د واکمنۍ تر پایله پورې په ایران کې هیڅ افغان زندانی نه دی اعدام شوی، خو د طالبانو له واکمنۍ دو سره سم په همدې کال کې د افغانانو د اعدام 15 پیښې او په 2023 کال کې 14 د اعدام پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال هم د ایران په زندانونو کې د افغانانو د اعدام راپورونه ورکړ کېدل، خو د جمهوري دولت په وروستیو کلونو کې د افغانانو د اعدامونو شمیر کم شوی و. د ایران د بشري حقوقو د سازمان دغه راپور په اړه تر اوسه د ایران حکومت خبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو حکومت پرته له دې چې د ایران په زندانونو کې د اعدام شوي افغانانو مسلې ته پام وکړي، ادعا کوي چې د دوی د هڅو په پایله کې په ایران کې د 200 افغانو بندیانو د اعدام حکم لغوه شوی دی او هغوی افغانستان ته بیرته سپارل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې د دغه کمیټې په هلو ځلو باندې له 2000 زیات افغانان د ایران هیواد له زندانونو څخه آزاد شوي دي او هیواد ته انتقال شوي دي، چې په دوی کې 200 هغه بندیان هم وو چې هغوی په اعدام باندې محکوم شوي وو، د هغوی اعدام په حبس باندې تبدیل شوی دی او خپل هیواد ته انتقال شوي دي.
بلخوا په ایران کې یو شمیر افغان کډوال له خپلو ستونزو شکایت کوي. د دوی له جملې یو تن زاکر چې له یو نیم کال راهیسې په ایران کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې ایران د دې په ګډون افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. زاکر وایي چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د خپلو کورنۍ له شپږو غړو سره په ناقانونه توګه ایران ته تللی، خو اوس بیکاره دی. یوه افغانه میرمن خاطره په ایران کې د افغانو کډوالو او پناه غوښتونکو یو شمېر نورو ستونزو ته هم اشاره کوي. هغه وایي،
پیسې خپل ارزښت له لاسه ورکړی خو قیمتي زخته ډېره شوې او نور د هغه شمېر کارتونه چې افغانان یې لري، کله چې د هغه وخت پوره شي بیا وایي چې اقامت ورکوي. لا معلوم نه دی چې اقامت راکوي که نه. خو د مهاجرینو ډېر ډال له ډیپورټ دی.
د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت چارواکي په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال احمد ضیا تکل وویل چې د دغه وزارت له سرپرست امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالحیان سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پنج شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د ملګرو ملتونو له سر منشي انټونیو ګوتریش سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر له 500 میلیونو اوښتی دی. د اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګوتریش ته ویلي چې د دې لوی شمیر مهاجرینو اداره د نړیوالو پام او ملاتړ ته اړتیا لري. بې وزلي، وزګارتیا او امنیتي ستونزې په تېره بیا په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. جرال دارمینین امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب ویلي چې په دغه شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر ته پام وړ دی. د فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو اندېښنې له کومې سرچینه اخلي؟ د هم په دې اړه راپور.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال دارمنین د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړی. هغه ویلي چې په 2024 میلادي کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې له واشنگتن څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. جرال دارمنین د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو وتو په افریقا کې د فرانسې د نفوس کمیدو او د داعش د بیا ظهور موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په داسې شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر د پام وړ دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر واشنگتن او نیویارک ته دا سفر د تروریزم او جدي جنایتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د فرانسې او امریکا د قضایي ځواک او پولیسو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کړی دی. د فرانسې خبری اژانس په لیکنه جرال دارمنین د غراس په نیویارک کې په خپل مرکه کې ویلي چې د اروپایانو او فرانسې لپاره اصلي خطر د افراطي سنیانو تروریزم دی هغه ویلی چې د استخباراتي ادارو ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري یوه اړینه چاره ده. دارمنن ویلي امریکا دې دا خطر چې اروپا ته زیات متوجه دی له پامه نه غورځوي. د فرانسې د اندېښنې له کومې سرچینه اخلي؟ په سویس کې د سیاسي مسایلو شنونکي ډاکټر طارق فرهادي وویل
د فرانسې پولیس لپاره په دې حال کې چې دوی د المپیک لپاره خپل ځان چمتو کوي، لوی نگرانی داده چې د اروپایي سرحدات نه د فرانسه سرحد نه څوک راځي په قاچاقي ډول کې؟ آیا اقتصادي مهاجرین او کډوال راځي که داعشي راځي؟ په دوی سرګند نه دي، معلوم نه دي څوک راځي د دې خاورې ته، ځکه چې یو شمېر کسان پرته له ویزه او قانوني لارې نه راځي اروپا ته.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال دارمنن د امریکا د متحده ایالاتو د لوی څارنوالۍ له مرستیالې لیزا موناکو او د امریکا د کورنی امنیت له وزیر الخاندرو ماریو کاس سره کتلي او په ویرجینیا ایالت کې د امریکا د فدرال پولیسو روزنیز مرکز هم کتلی دی. دارمنن دا سفر داسې وخت کوي چې فرانسه د 2024 میلادي کال د جولای میاشتې د المپیک مسابقو، د راګبي نړیوال جام سیالیو او د روان کال په پای کې مارسی ښار ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سفر ته په چمتووالي بوخته ده.
اوس هم یو بل راپور. یو افغانه میرمن چې په دې وروستیو کې د فوربس په نړیواله مجله کې له دیرشو کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامله شوې وایي چې غواړي د افغان ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څېره وښيي. د احتساب اپلیکیشن بنسټ ایښودونکي سارا وحیدی وایي چې دا نه یوازې هغې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته د ویاړ ځای دی. د سارا وحیدی او د هغې د اپلیکیشن په اړه زموږ همکارې ثنا کاکړ څخه اورو.
د احتساب پلیټ فارم بنسټ ایښودونکې وویشت کلنه سارا وحیدی له دوو کلونو راهیسې امریکا کې ژوند کوي. نوموړی چې د کولمبیا په پوهنتون کې د ډیټا ساینس او اسلامي مهندسۍ په برخه کې زده کړې کوي وایي د خپلو زده کړو تر څنګ د احتساب خپرونې کارونه هم پر مخ وړي. دا چې احتساب څه ډول پلیټ فارم دی له هغه وحیدی څخه به واورو.
کله چې خلک یو حادثه ویني هغوی موږ ته معلومات راکوي او موږ کولی شو چې دا معلومات خلکو ته ورسوو. ډیری خلک باید دا وکولی شي چې د خپل ښار او یا د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په خپرولو کې برخه واخلي. موږ پخوا داسې یو پلیټ فارم نه درلود.
سارا وحیدی وایي چې د احتساب ټول ټیم په افغانستان کې اوسېږي او 50 سلنه نجونې دي. نوموړی د دې پلیټ فارم جوړولو د انګیزې په اړه داسې وایي:
ډیری ډیپلوماټانو او سفارتونو داسې پلیټ فارمونه درلودل چې د هغه له لارې به یې لیکلي پیغامونه په موبایل ورلیږل او هره خبره به چې په کابل کې کېدله هغوی ته به یې معلومات ورکول. که د لارې بندېدو خبر یا د ځان مرګي بري د یوې نیمې دقیقې یا د 2 دقیقو پیام به یې ورلیږه. نو ما له ځان سره دا فکر وکړ چې ولې عام خلک داسې یو پلیټ فارم نه لري.
اغلی وحیدی د دې پلیټ فارم په جوړولو سره توانېدلې چې د فوربس په نړیواله مجله کې له 10 کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامل شي.
دا په رښتیا هم د افتخار ځای دی، نه یوازې ما ته بلکې د احتساب ټیم ته، ځکه زه یوه افغانه میرمن یم او دا ما ته ډېره مهمه ده. ما هر ورځ د ټولنیزو او فیسبوک له لارې دا هڅه کړې چې د ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څېره وروښیم. د افغانستان ځوانان روشنفکران دي، تحصیل یې کړی، پرمختګ یې کړی او موږ غواړو چې د وطن قدرت له ځوانانو سره وي.
اغلې وحیدی وایي غواړي چې د هغو افغان نجونو غږ شي چې نشي کولی خپل غږونه پورته کړي، ځکه دا نه غواړي نړیواله ټولنه افغان نجونې هېرې کړي. نوموړی افغان ځوانانو ته دا پیغام لري:
یو ځای کار وکړو، همدا زموږ وطن دی. بل ځای تلو ته نه لرو، باید یو بل سره لاسونه ورکړو او پرمختګ وکړو، نه یوازې په سیاست کې بلکې په انجینرۍ، ساینس او ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړو. دا ډېر مهم دی.
سارا وحیدی په دې هیله ده چې یو ځل بیا افغان نجونې وکولی شي چې نه یوازې خپل کار او زده کړو ته دوام ورکړي، بلکې د پخوا په څیر په سیاست کې هم ونډه واخلي. د دې د هیله داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون نه افغان نجونو د دوی ډېری حقونه اخیستي، خو دوی یې د ترلاسه کولو لپاره تل غږ پورته کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کسان د غنمو د ترېشل په وخت کې د ترېشلو خولې سړک او د استوګنې کورونو ته مخامخ کوي. د دوی په وینا د ترېشلو بوس او ګردونه د خلکو په سترګو، کورونو او د خوراک څخه په لوښو کې لویږي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وی یو شمیر بزګران او زمکوال د تریشلو د بوسو خولې سرکونه او د هستوګنی کورونو ته مخ کوي چې د چاپریال ککړتیا په کورونو بسترو د خوراک څخه لوخو په نورو شیانو کې بوس او ګردونه غورځيږي چې د خلکو د تنفسي پوستکي او نورو ناروغیو سبب کیږي. حاجی فقیر الله او حکیم سالم احمد سالے
لکه څنګه چې نن سبا د کونړ ولایت کې او خلک غنم ترشل کوي نو د ټول دي خنن ورونه مده هله ده چې خپل غنم ترشل کوي د ترشل مخه د عمل منفای زینو نه لکه لار شوي سرکونه شو عام کورونه شو د دینه باید مخه واړه وشي بل طرف ته باید مسلمانان ته تکلیف نه رسیږي ځکه ډیر زیات خلک سره پازاب دي
پټو والا یا ترشل والا چې د ترشل په د زینو کې نسوي چې د سرک نږدې او دغه سرک ته د ترشل خوله را ګرځوي بل کورونه هم خو کې نږدې دغه دوړه چې کم د ترشل د دغه خلک مستقیما تنفس کوي او خلکو د ناروغي سبب ګرځي خلکو صحت ته غټ زیان رسوي بل وسه چاپیریال هم ککړيږي.
ځایي اوسیدونکو له ترشل کوونکو او بزګرانو غواړي چې د خلکو ستونزو ته پام وکړي د ترشلو خولې د سرکونو او کورونو په ځای خالي زینو ته واړوي او یې هم مخې ته موانی جوړ کړي ترڅو پر لار د تلونکو او د ځایي اوسیدونکو د ازار سبب نشي. غلام علي
په دې سره ډېر خلک په تکلیف کې دي ځکه دې سره ګرد زیر د ماشومان سینې ستونې دا خرابېږي نو باید دغه کارونه خلک لږ ډډه وکړي او باید ترشلې هغه ځایونو ته برابرې کړي چې هلته د کورونه نه عامې لارې نه سرکونه نه چې نن سبا خلک هم دغسې بېوزله دي او د دغې تکلیفونو سره چې اخته شي ډېر زیات مشکلات جوړوي.
دوی له اړوندو حکومتي چارواکو غواړي چې کوم کارونه د چاپیریال د ککړتیا او ولسونو ته د ستونزو پیدا کولو لامل کیږي باید په کلکه مخنیوی وکړي. په کونړ کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي دوی د چاپیریال ککړوالي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی او که بیا هم څوک د ولس د ازار او د چاپیریال د ککړوالي سبب کیږي دوی به یې قومندانۍ ته معرفي کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس ډاکټر محمد رحمان ازادي راډیو ته وویل
تاسو موږ دنده وظیفه ده ان شاء الله چار وګړي په دې کې برخه واخلي او چاته تکلیفي ضروري موږ ته په ګوته کې موږ هم په هوی ټیم روان دي ان شاء الله او په ټول لارو سره کوم باندې باندې پوره په هاوی ورکی او دا سپی خبرونه کې ان شاء الله تعالی چې مخینی سي او هر ځای کې دا شان چاته پیخه وي او دوړي کوي او ځان رسي موږ ته په ګوته کې تاسو موږ پلاوي راشي عوام په هغه به ورکو ان شاء الله د هغه په صورت کې چې تجاوز کی بیا به حکومتدانې ته معرفي کوو.
که څه هم چې د ترشلو راتلو سره بزګرانو او ځمکوالو ته زیاتې اسانتیاوي برابرې شوي له سفر غوبل او په خاخیو د غنمو له بادولو خلاص شوي د میاشتو او اونیو کار یې ورته ساعتونو ته رالنډ کړی خو د ترشلو په نامناسبو ځایونو کې لګولو او خولې لوی ولارو او د هستوګنی سیمو ته مخامخ کولو سره ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
په خوست کې هغه کسان چې کانتینر موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشي کولی د خپلو کانتینري موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبانو حکومت لخوا ټاکلی محصول ورکړي.
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیکو اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتي اسنادو او پلیټونو د محصول اندازه لګي کی په ورستیو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډېرې په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي. د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنې موده ټاکلې وه خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي. د خوست ښار د قلموال مینه اوسیدونکی شریف خان چې خپل موټر د سپتولو لپاره د ترافیکو مدیریت ته بیولای ول
پیسې خو به سفر پاته نه لګیږي چې څومره بور شو خو څلور نیم زره د 15 زره په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی زنه زنه خلک سره پیسې نه وي پرین و سړی کې ساکړه وي جذب کړ کومول و ته خرڅاو مو دا شایب خو له نه پیسې نشته.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر وسوي میاشت کې یو شمیر کانتینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر ټکنه شو. د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي
دا چې غریباته کورونا نشته مجبوری دو او ډیر خلک مطلب و د پیسې نشي برداشت کولای چې 15000 ډیر در ونه دای مطلب په دې کاغذ ویر کی د تیر نظام کاغذ یو خوتی په کور و شغانه شوی وایغه باندې کور شوی وای ک 15000 وای 10000 وای مطلب تجدید کاغذ یغه باندې کروي شوی وای نو د خلک تو سلام او سوالات وای دمره تکلیف نه وای.
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرونکو بیا دا کاغذ مرکزونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ورباندې تګ را تک ممکن کیږي. د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وایي
مقصد یو خو کمات وسره لوړیږي، بلې کمات نه علاوه مقصد زپه د څلور درش ولایت کې په ټوله کې ګرځدای شم.
بلور ته د خوست د ترافیک مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالي ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د خوست د ترافیک مدیر مولوي خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دای ته په احصیه کې ورکړی دي، 1,000,000 نه به انشاءالله مونږ زیات ست کړی وي. مونږ په ورځ کې تقریبا